دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان حکومت د طالبانو سلطنه بندیان د دې سوګن نورسته چې هیڅ کله به بیرته د جنگ ډګر ته نه وګرځي خوشی کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دغه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت عمر او د مجازاتو د پاتې مودې ته په کتو د سولې حل ځلو او د کرونا د مهارولو د هڅې د برخې په توګه خوشی سوي دي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
دغه بندیان د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1409 کال د کب د شلمې نیټې د فرمان له مخې خوشی شول دا سلطنه زندانیان په هغو لیست کې دي چې د طالبانو فنی ټیم افغانستان اسلامي جمهوریت له فنی ټیم سره په کابل کې د خبرو اترو په لړ کې شریک کړي دي او بحثونه پیښ شوي دي د افغانستان حکومت ویلي دي د زندانیان د ملي امنیت عمومي ریاست او لوی څارنوالۍ د لوري بایومیټریک شوي دي او سوګند یې کړی دی چې هیڅ کله به بیرته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ای اف پی خبر ایجنس ته ویلي و چې ټاکل شوی د طالبانو سل بندیان نن خوشی شي
د جمهور رئیس له فرمان سره سم سلطنه طالب زندان وروسته هغه چې د طالبانو د قطر دفتر تعهد وکړي او خپل زندانیانو سوګند یاد کړي چې تر خوشی کېدو وروسته به جنگ ته نه راستنیږي د هغوی سن صحي وضعیت او د بند مدې ته په کتلو سره د ملي امنیت ریاست او د لوی څارنوالۍ لخوا تر لازم پروسیجر وروسته نن آزاد شول دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسطوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکی ټیم سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی و دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي
طالبان وایي د قمندانان کولای شي د نورو خوششو کسانو په بیژنګلوي کې مرسته وکړي خو حکومت به وایي د قمندانان په ځینو غټو بریدونو کې لاس لري او اوسې نه خوش کوي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل هم ویلي دي چې په دې سلو کسانو کې چې ټاکل شوی نن خوش شي د 15 قمندانان نه دي شامل طالبانو تر اوسه په دې حق ته تبصره نه ده کړې
د نړۍ په یو سلدونه وی هوادونو کې د دسمبر په میاشت کې چې کړه د چین په وان شار کې د کورونا وایرس خپور شوی دی تر اوسه په دغه وایرس د 800 کسانو شمیر شاوخوا 1.5 میلیون کسانو ته ورسید او لږ تر لږه 6,290 کسان مړ شوي دي د 6,000 څخه زیات کسان په اروپا کې مړ دي په ایټالیا کې 12,290 کسان په اسپانیا کې 14,555 په فرانسې کې 10,890 او په برتانی کې 1,390 کسان تر سمړ سی ودی د جان هاپکنز پونتون ویل دی چې په امریکا کې تر اوسه د 400,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سی ودی او 10,300 څخه زیات کسان تر اوسه مړ دي د سوداګرۍ نړیوالې ادارې مشر روبرټو اوزندو خبرداري ورکړی دی چې دغه وبا به د انساني تاریخ تر ټولو بد اقتصادي رکود رامنځته کړي بلې خوا د کار نړیوال سازمان ویل دی چې د کووېډ 19 کړکیش بعد د 2020 کال په دوهمو درو میاشتو کې په نړۍ کې شپږ اشاریه 5% کاري ساعتونه راکم کړي د کار نړیوال سازمان وړاندوینه کړې ده چې په عربي هیوادونو کې به 15 میلیونه په اروپا کې 12 میلیونه او د آرام سمندر د حوزې په هیوادونو کې 125 میلیونه کارګر چې پوره وخت کار کوي بیکاره کړي له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا وایرس وبا د دوهمې نړیوالې جګړې راورسته ډیر سخت کړکیچ بللی و او ویلی و چې دغه ناروغي کولی سي چې په نړۍ کې د بې ثباتۍ او شخړو رامنځته کولو ته لمن ووهي سپینه ماڼۍ وړاندوینه کړې ده چې د روان کال د اګست د میاشتې تر لومړیو پورې شاید د امریکا په متحده ایالاتو کې 2,000 کسان په کرونا وایرس باندې د اخته کېدو له وجې مړه سي سپینه ماڼۍ خبرداری ورکړ دی که خلک ټولنیز واټن ساتل په جدي توګه عملي نه کړي وړاندوینه کیږي چې د اګست د میاشتې تر لومړیو پورې به په کووېډ 19 باندې اخته 2,000 کسان شای مړ سي له دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اټکل کړی و چې له 100,000 څخه تر 240,000 پورې کسان به په متحده ایالاتو کې په کووېډ 19 باندې د اخته کېدو له وجې مړ سي ښاغلی ټرمپ له دې مخکې د اپریل په میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې دوې راتلونکې اونۍ به په متحده ایالاتو کې تر ټولو سختې اونۍ وي او د هغه په وینا په دغو دوو اونیو کې به په کرونا وایرس اخته زیات شمېر ناروغان مړ سي د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په یمن کې د هوتي یاغیانو پر ضد جنګیږي په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر ضد د دوو اونیو دپاره اوربند اعلان کړی دی دا یو اړخیز اوربند لاغه وروسته اعلان سوی دی چې په دغه جنګ کې ښکېلې خواوو ترمنځ په دې وروستیو کې جنګ زیات سوی ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د ملکي کسانو د خوندیتوب دپاره دې اوربند اعلان کړي سمدستی د هوتی اغان لوخوا په دې اړه کوم خبرګون نه دی راغلی. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال ادارې د چهارشنبه په ورځ په لومړي ځل د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په استعمال تورن کړی دی او ویل دی چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد حکومت هوایي ځواک د سیرین زهرجن ګاز او کلورین ګاز درې ځلې په 2018 کال کې استعمال کړی و. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره نړیوالې ادارې د تحقیقاتي ډلې په لومړي راپورټ کې دغه معلومات څرګند شوي دي. د سوریې په نکلن جنگ کې دغه ډلې د لومړي ځل لپاره په جنگ کې شکیلې ډلې د کیمیاوي وسلو په استعمال تورن کړي دي. د دغه راپور د خپرېدو وروسته لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو سوریې حکومت غندنه کړې ده. په دغه راپور به اوس په ملګرو ملتونو کې بحث کیږي او پریکړه به کیږي چې په اړه څه اقدامات وسي. د 2018 کال د مارچ په میاشت کې د سوریې د هوایي ځواک جنگي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې په یو کلي د سیرین زارجرن ګاز استعمال کړ او بیا یو هلیکاپټر د کلورینو ډک یو بیرل بام په دغه کلي وغورځوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر اوسیدونکو یو ځل بیا غږ وکړ چې له کورونو څخه ونوځي. که څه هم په کابل کې دولس ورځې مخکې په ګرځېدو بندیز اعلان شوی و، خو بیا هم په ښار کې ګڼه ګوڼه وه. دغه وزارت نن په پلازمینه کابل کې د خلکو د مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس ګمارلی دي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز شرایط نور هم سخت کړل. دغه وزارت وایي چې د ګرځبندیز د پلي کولو لپاره د ګزمو په 400 موټر کې 1400 پولیس ګمارل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ارک په ګډون د امنیتي، روغتیایي، مخابراتي، ښاروالۍ او یو شمیر نورو ادارو پرته نور خلک نسي کولای په کابل کې وګرځي راوګرځي.
د نن شروع راتلونکو ورځ دا به ډیر په جدي توګه ترسره سي او د مونږ پولیس وظیفې اخیستې دي چې په ټول کابل کې د پخه توګه تطبیق کړي او د مونږ غوښتنه د خلکو نه ده چې مونږ سره همکار اوسیږي، ځکه چې مونږ په راتلونکو ورځ له بده مرغه په یو فاجعه کې مواجه به اوسو.
د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې مهاله یوازې په کابل، هرات، ننګرهار او کندهار کې د دوی په لابراتوارونو کې د کورونا وایرس تشخیص ممکن دی. دغه وزارت په کابل کې د عامې په نوم د یو شخصي روغتون فعالیت تر هغه وخته چې دغه روغتون د کارکونکو معاینات پوره کیږي وځنډاوه. د دې روغتون یو ډاکټر د کورونا وایرس د ناروغۍ له امله مړ شوی و. یو څو لابراتوارونه چې تاسو اعلان کړی دي او تاسو په چوکاټ کې د کورونا وایرس ټیسټ کوي، د دې څخه بغیر په نورو شخصي لابراتوارو کې دغه وایرس ټیسټ ممکن دی؟
په دې مرحله کې چې افغانستان قرار لري، نه باید د شخصي لابراتوارونه یا شفاخانه د تست وکړي، ځکه مسؤلیت او د بیولوژیکي او امنیت د بیولوژیکي ډېر دوه مهمې موضوع دي چې په هر لابراتوار کې چې کورونا وایرس تست کیږي هغه باید مد نظر ونیول شي. او بل دقت دغه عاجل تستو چې راپید تست ورته وایي ډېر زیات نه ده، هغه دوه امیونو ګلوبولین تبابات په اصطلاح چرته چې آی جی جی او آی جی ام ده، هغه په اولو ورځو کې د یو تعداد زیات مریضانو هغه تحریکی کې نه موجود نه وي، بنان دا نتیجه غلطه منفی نتیجه ورکوي.
په ورته وخت کې په هرات کې چې تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي، یو څلوېښت ډاکټران، نرسان او تخنیکي کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي، خو د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د دغه کسانو روغتیایي وضعیت ښه دی.
دوی له هغه ناروغانو سره چې په کورونا اخته او د تماس له امله او یا په روغتونونو کې د خدمت پر وخت په کورونا اخته شوي، دوی ته روغ ناقلین ویلای شو. له ښه مرغه نښې او نښانې نه لري، یوازې د ټیسټ د مخې معلومه شوې چې مثبت راوتلي.
تر هرات وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر ټولو زیات په کابل کې دی. که څه هم حکومت نږدې لس ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کابل کې باید نور خلک په کور کې پاتې سي او بیرون راونوځي، خو دغه په صحیح ډول عملي نسول. نن حکومت پریکړه کړې ده چې په کابل کې ګرځبندیز په جدي ډول عملي کړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کورونا وایرس له امله د قرنطین په سختو شرایطو کې د شهیدانو په ورثه او معلولیت لرونکو خلکو باندې خوراکي مواد ویشي. د دغه وزارت چارواکو په وینا د کورونا وایروس د خبرېدو او د غنګونی د مخنیوي لپاره د شهیدانو د ورثي او معلولیت لرونکو خلکو کلنی معاش هم ولایتونو ته استول دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر لکابله راپورټ لري.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیا الحق فضلی وایي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د ګرز بندیز او قرنټین شرایطو ته په پام لرنې افغان حکومت د شهیدانو په ورثه او معلولیت لرونکو وګړو باندې خوراکي مواد ویشي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې دا پروسه به ډیر ژر په کابل او ولایتونو کې پیل شي.
په کابل ښار کې معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو ورثو ته د غذایی توکو د ویش برنامه د جلالت ماب جمهور رئیس لخوا ژمنه شوې وه او په ټولو ولایتو کې به ان شاء الله دغه برنامه پیل شي چې د قرنټین په سختو شپو ورځو کې به تاسو ته رسیدګي وشي.
نو موري دغه راز ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو او په ادارو کې د غنګونې د مخنیوي لپاره د شهیدانو او معلولینو کلنۍ معاش هم ولایتونو ته استول شوې ده. د ښاغلی فضلی پر وینا د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ولایتي امیریتونو ته دند سپارل شوې چې د اداري اسنادو له بشپړولو وروسته د راتلونکو شنبه په ورځ د شهیدانو د ورثه او معلولیت لرونکو وګړو د کلنۍ معاش د ویشلو بهیر پیل کړي.
6.5 میلیارد افغانۍ تیر هفته زموږ کوډونو ته انتقال شو چې موږ په ټولو ولایاتو کې خپل امیرینو ته او په مرکز کې خپل محترم رئیس صاحبانو ته ویلي چې د حقوقو د ورکړې په اړه باندې دوی خپل بشپړ چمتووالی ونیسي، اسنادونه د ترتیب کې لیستونه دي جوړ کړي ترڅو ژر تر ژره په دې سختو شپو ورځو کې موږ د شهداو د ورثي او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو ورکړه پیل کړو.
ښاغلی فضلی هم دا شانوول چې د بودیجې د کموالي له امله د 1993 او 1998 کلونو ترمنځ د شهیدانو د یو شمیر کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو کلنۍ معاش نه دی ورکړل شوی او زیاته کړه چې د ستونزې د حل لپاره د مسله د مالیه وزارت له چارواکو سره شریکه شوې ده. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دواړو وزارتونو هوکړه کړې چې لومړی باید ټول معلولیت لرونکي وګړي او د شهیدانو کورنۍ بایومیټریک شي ترڅو د یو شفاف میکانیزم لمخې ورته کلنی حقوق ورکړل شي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی امریکا غږ ته وویل
کله چې دقیق مقدار او تعداد د دغه اشخاصو درنو کورنۍ معلوم شه د مالی وزارت د پردختونو په ورکولو کې هیڅ مشکل نه لري.
د شهیدانو او مالیونو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی د شهیدانو د کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو د بایومیټریک پروسه پیل کړې و او درې سوه زره تنه یې بایومیټریک کړي هم دي، خو دا لړۍ د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ودرول شوې ده. دا دغه وزارت د شمیرو په اساس د افغانستان د نفوس باندې 10% وګړي د معلولیت له مختلفو ډولونو څخه کړيږي چې له دې شمیرې تر 300 زرو څخه زیات یې د جګړې له امله معلول شوی او پاتې طبيعي معلولیت لري. د افغانستان حکومت هر کال جدي معلولیت لرونکو وګړو ته چې د نامنې په پیښو کې خپل د بدن غړي له لاس ورکړي وي 8000 افغاني او عادي معلولیت لرونکو ته 10000 افغاني ورکوي. دا امتیازات یوازې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په جګړو او چاودنو کې معلول شوی وي او شاوخوا 200 نور معلولیت لرونکي وګړي له دغو امتیازاتو څخه به برخې دي.
قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایروس د ویرې سره سره د ویسکانسن رای ورکوونکي د سې شنبې په ورځ د رای اچونې مرکزونو ته ولاړل. په دې راروان رپورت کې مایک اوسلیوان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر لارې چې د نوامبر په میاشت کې ترسره کیږي د رای ورکولو د پروسې په اړه ځینې ستونزې او شخړې په ډاګه کړې. دغه رپورت زموږ همکارې ګالیا رڼا نورستانی تعقیب کړی دی.
رای ورکوونکي د اوږدو کتارونو سره مخامخ وو او د رای اچولو ځایونه هم کم ول. هغوی هڅه وکړله چې د ټولنیز واټن ساتلو مسله مراعت کړي. په داسې حال کې چې ځایي چارواکي او قاضیانی هم وټاکل، د دیموکراتانو لپاره یې د جمهوری ریاست لپاره د هغوی د خوښي وړ نوماند هم وټاکه. دا وروسته له هغه کېږي چې دیموکرات والی ټونی ایورز په کلکه حضوري رای ورکول یې وځنډول، مګر څو ساعته وروسته د هغه د عالی محکمې لخوا دا بندیز لغوه کړل شو. بلخوا په یوه جلا پیښه کې د متحده ایالاتو سترې محکمې د غیر حضوري یا غیابي رای اچولو لپاره د ټاکلې نیټې غزول رد کړ چې دا دواړه پوښتنې د محافظه کارو او لیبرال قاضیانو پر وړاندې مطرح شوې دي. کڅه هم قاضیان به طرف دي خو د دوی پریکړه کولای شي د ګوند اختلافات منعکس کړي.
هر ګوند غواړي د ټاکنو اصول وټاکي. ډیموکراټان د پراخ رائے ورکولو طرفدار دي. دوی د پوسټ لارې رائے ورکولو ته لیوالتیا لري تر څو ډیر خلک په اسانۍ سره د رائے ورکولو فرصت ولري. جمهوریت غوښتونکي غواړي رائے ورکول هغه کچې ته راټیټ کړي چې د جمهوریت غوښتونکو د کاندیدانو ملاتړ وکړي.
دا په دې معنا چې د لککیو او ځوانو رای ورکوونکو شمیر لږ شي کوم چې دیموکراتانو ته رای ورکوي. ځینې رای ورکوونکو بیا غوښتل چې ټاکنې د وبا له امله وځنډول شي.
I saw a lot of elderly voters, people who are high risk.
ما ډیر عمر لرونکي خلک دلته ولیدل. دا سې کسان نن حالت وچت ډیر خطر ورته متوجي وو او هر څوک تر اخري هدا پورې احتیاط کاوه. مونږ شپک فیټه یعنی شاوخوا 2 متر یو بل سره مو واټن درلوده. مګر مونږ نه پوهیږو اوس وخت کې د دې وایرس په اړه اصلا نه پوهیږو او دا واقعا ډارون کده.
د متحده ایالاتو عالی محکمه په خپل پریکړه کې وویل چې د ټاکنو په نږدې کېدو سره په رای ورکولو کې تغییرات توجه کېدلی نشي. له دې سره په مخالفت کې قاضي رود بادر جنسبرګ د روغتیا خطر په اړه خبرې وکړې او وویل چې په لسګونو زره رای ورکوونکي به له دې سره د رای ورکونې حق څخه بې برخې شي. دا جګړه یو ځل بیا پل کېدای شي په ځانګړې توګه چې داسې وړاندوینې کېږي چې د کووید 19 بل څپه به د نومبر د ولسمشرۍ ټاکنو د مخه راشي. کالیا رڼا نورسانی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
زموږ د خبریالي لیمینیازی رپورټ. افغان حکومت وایي چې د روان مالي کال تر پایه پورې که د کورونا وایروس له امله سوداګریز فعالیتونه همداسې کم وي او یا بېخي ودرېږي نو په عوایدو کې به اتش پیته میلیارد افغانی کموالی راسه. نورحال د کابل څخه زموږ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې باوري.
د مالی وزارت وایي کچیرته د کورونا وایروس له امله تر 15 میاشتو پورې سوداګریز فعالیتونه کم یا بیخي بند وي د روان مالی کال تر پایه به افغان حکومت 150 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. خو کچیرته سوداګریز فعالیتونو کې خنډونه د مالی کال تر پایه دوام ولري افغانستان به یوازې 122 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د یاد وزارت ویان شمروز خان مسجدی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان د روان 1999 کال لپاره د 200 میلیارد افغانۍ عوایدو هدف ټاکلی دی.
دم غړی د کورونا د مسلې سره ډیر جدي مخامخ او طبیعتا د اقتصادي او سوداګریز فعالیتونو یا په نیمه تعلیق او یا بېخي مکمل بند کړي دي. نو کله چې سوداګریز فعالیتونه مکم وي یا بند وي دا په عوایدو باندې مستقیم اثر لري. بنا انزمن د وړاندوینې په اساس که چېرته دغه مرض تر 15 میاشتو پورې ادامه پیدا کوي نو موږ کولی شو 150 میلیارد افغانۍ مجموعاً په ټول مالي کال کې راټولې کړو او که چېرته دا د مالي کال تر پایه پورې همداسې دوام کوي او اقتصادي راکړه ورکړه همداسې لکه اوس چې ده نو دا به زموږ ټولټال عواید تقریبا 2.3 میلیارده ته ورسوي.
د مالی وزارت وایي چې پر روان مالی کال کې به عواید له ټاکلي حده 500 یا هم 80 میلیارد افغانۍ ټیټ وي. خو بل خوا اقتصادي کارپوهان وایي چې روان مالی کال کې به د کورونا وایرس له امله عواید تر دې هم لږ وي څومره چې افغان حکومت وایي. د پوهنتون استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل
روان کال کې د یوې خانه د افغانستان حکومت مصارف د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډیر زیات دي او د بلې خانه حکومت عواید نه لري. د حکومت د عوایدو دوه عمده سرچینې یوه مالیات دي چې که شرکتونه فعالیت ونه لري تولیدات موجود نه وي او د افغانستان خالص داخلي تولیداتو کچه راټیټه شي نو دلته به د مالیاتو نه عواید راکم شي او د بلې خوانه دغه عواید د حکومت وارداتو پورې اړه لري چې د ګمرکونو نه عواید لاسته راځي. نو واردات په ټپه ودرېدلي دي او نور هیوادونه هم صادرات نه کوي افغانستان ته.
د دغه اقتصادي کارپو په باور یاد موارد به د دې لامل شي چې افغانستان روان مالی کال کې لږ عواید ټول کړي او دا به د خلکو په ژوند ډیر بد اغېز ولري. په سیمې او نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ ته هم زیان رسولی او دغه هیواد پر عوایدو یې منفي اغېز کړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د روان مالی کال پیل څخه تر اوسه څه باندې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې دا د اټکل شوي هدف په پرتله 10 میلیارد افغانۍ کموالی ښیي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر ځوانان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دغه ولایت د چارواکو په نوښت او لاښوونه په خپله خوښه پرته له کوم امتیاز څخه د ولسونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوشابه آشنا له څو تنو سره غږېدلې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا خوست ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د خار او ولسوالۍ زرته ځوانان حاضر شوي تر څو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د خپل سیمو خلکو ته لازم پوهاوی او مرسته ورسوي. د خوست ولایت د والي ویان طالب منګل امریکا غږ ته وویل کلو او بانډو ته د پیغامونو مرستو او پوهاوي په رسولو کې د دې رضاکارانو رول ډېر مهم دی.
د کورونا پر ضد باندې دوی په سیمه کې تبلیغات کوي او تر څنګ یې هغه موضوعات چې مونږ یې کلیو ته په سمه توګه باندې نشو رسولی د هغې په رسونه کې به دوی له مونږ سره همکاري کوي. د دې رضاکارانو وظیفه به همدا وي چې دوی د کورونا د تدابیرو او تر څنګ یې د کورونا د عامه پوهاوي په برخه کې دوی له مونږ سره همکاري وکړي او په کلو او بانډو کې هغه تبلیغاتي مواد چې د کورونا د عامه پوهاوي په اړه دي هغه به خلکو ته رسوي. تر څنګ به یې د طبیعي پیښو راپورونه د کارانتین په برخه کې د مشکوکو پیښو او د ثبت شویو پیښو په برخه کې دوی له مونږ سره همکاري کوي.
ښاغلی منګل دا هم وویل چې ټول رضاکاران به له روزنې وروسته خپلو کلو کې کارونو ته دوام ورکړي.
رضاکارانو ته به د کورونا په اړه ټول عامه پوهاوی په درست شکل باندې به ورکول کېږي. دوی ته به ټریننګ ورکول کېږي چې څنګه خپل په لومړیو کې خپل ځان د کورونا د وایروس څخه وساتي او د هغې وروسته د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره ټولنې ته روغتیایي تعلیمي خدمات وړاندې کړي، هغو ته لارښوونې وکړي او په دې عامه پوهاوي کې برخه واخلي. او که چېرته زیاته اړتیا د دې پیښې ده چې هغه مستقیما د کورونا وایروسونو هغه ځایونو کې چې هلته د کورونا وایروس موجود وي او یا د ناروغانو سره په تماس کې کیږي او د دې اړتیا پیښې ده، مونږ د دوی لپاره په کافي اندازه باندې دا تدابیر لرو تر څو وکولی شو دوی ته هغه کیټونه په واک کې ورکړو چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره مؤثر دي.
خوست میشتې رضاکار ځوانان وایي خوشحاله دي چې خپلو خلکو ته خدمت کوي. د دې رضاکارانو له ډلې یو هم رشید قهرمان دی.
زه په تمام معنا اماده یم چې د خپل کلي د خپلې سیمې او د خوست ځوانانو سپین ګیرو ماشومانو ټولو ته په رضاکارانه ډول هغه لارښوونې هدایات چې د کورونا لپاره اړین دي د یو ځوان په حیث د افغان په حیث او د دغې خاورې د یو بچي په حیث په رضاکارانه ډول زه خپلو خوست میشتو خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړم.
د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د پوهاوي په پروګرام کې ښځې هم شاملې دي. وزیر سعادت له همدې جملې ده.
زه د داوطلبانو په ګروپ یم. هر ولسوالۍ کې چې وی ضرورت دی هر کورنۍ ته هر کلی کې مرمن ته ضرورت دی چې د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته لازم لارښوونه چې څنګه لاسونه پرېمینځي ودونو کې او په داسې ناستو کې باید ګډون ونه کړي. هر څوک د خپلو ماشومانو مواظب واوسیږي چې په کورونو کې د هغې سره وي او د کورو څخه بهر پرې نه ږدي تر څو د دوی ژوند او په کلي کې د نورو خلکو ژوند هم خوندي واوسي.
بل رضاکار نصرالله ساحل د خوست ولایت د متون ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لکه څنګه چې د یو انسان ژغورل د انسانیت ژغورل دي، نو دی هم په همدې فکر د ولس خدمت ته ملا تړلی.
دلته خو مونږ د خپله وسه خلکو ته دا پیغام رسوو که چېرته په لاره کې وي، مسجد کې وي او کوم کوڅه کې وي که نه، چې ورته وایو دا ګڼه ګوڼه مثال چې څوک ووینم دوه کسان ولاړ یم زه ورځم او دا خبر کوم چې ورونو ګڼه ګوڼه مه جوړوئ، دا وایروس دی یو نه بل ته انتقالیږي، نو لطفا هیله کوم یو بل ژوند وژغورئ. که غواړئ چې روغ پاتې شئ نو په کور کې پاتې شئ، بې ضرورته بهر مه راوځئ، د لاس تړي ماشینه سره تېر شئ، ماسک استعمال کوئ، دستکش واچوئ لاسونو ته، همدا پهاوی ورته کوو تر اوسه پورې چې تر څو پورې مو خپل وسې په خپل مالي لګښت باندې همدا کوو. لکه څنګه چې ویل کېږي چې د یو انسان ژغورل دي ټول بشریت ژغورل دي.
د خوست والي ویان وایي مطمئنه ده چې د ځوانو رضاکارانو دا ډله به د کرونا وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي.
د دې مسؤلیت دا دی چې رضاکاران په خپله د کلي څخه دي او په کلي کې دوی له ملا امام سره، له ملکانو سره، د کلي له نورو اوسیدونکو سره، لارو کوڅو سره، د کلي له خلکو سره بلد دي او دوی کولی شي چې د کلي هغه وضع چې ده موږ ته په سمه توګه باندې تشریح کړي او بیرته چې موږ غواړو چې دوی سره تماس ونیسو یا د کلي ته دا پیغام ورسوو د همدې رضاکارانو له لارې به ډېر اسان او مؤثر وي.
د ولایتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په خوست ولایت کې تر دې دمه د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دوی وایي هڅه کوي له ټولو شته او امکاناتو نه کار واخلي تر څو د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یو تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلی دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغۍ ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړ کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي. یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په حکله او دا چې څنګه یې مخنیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په حکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدل شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلی وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
statin یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 21 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او مېرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 5 کالونو په دوران کې به ناروغه شي وي. خو وایي هغو کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولۍ خوړله په هغوی کې د زړه حملې، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ څلیرش په سلو کې کمی شوی وي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسی او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.